لکه د ګډون بلنه ورپېښ شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده، سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د ښار روان شوم، په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي، وایي دوه شپې وړاندې ماښام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خوسته، ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټولو جفاو د واره شروع دی، جبونه خلکو نه وسي، یو روپۍ نه پرېږدي، موبایل د سړی پیسې سړی ټول دی وخي.
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی، او هر څوک کولی شي ویخته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې، نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په بلخ کې ادبی بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډې پیل کړي. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دې لسو ونیو اته نوي پورې تقریبا یوازې 400 ونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلکې ډېره مهمه ده.
په هغه ژبه کې کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا باندې اورېدل
کیسه هم درته کوو.
ډګروال یو زوی وي، هغه ورک شوی وي.
که تر پایه را سره وي، نور مطالب هم له ازادي راډیو ادبي مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبي خوځښت مومن بابا ادبي بهیر ونیسي غونډې له میاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر لنشتي دوله سيزوره په دي خو د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګيات څو بوخته د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډو ته د دې بهیر د هڅو پاړه وویل
د پښتو ادب مشهوري سیرین منزلي دوغوي د پاره یادغونډي او منزغونډي تر سره کړی دي کتابونه چاپ کړي او مجلې خبري کړي دي درې تر سنگ اونیزي غونډي لرلې دي په اونیزي غونډو کې مونږ ادبی بحثونه لرو ادبی کرکتنې کوو او د زینو ادبی موضوعاتو پاړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو
د بلخ ادبی بهیر غونډي د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځندېدلې وي د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډي بیا پیل شوې دي
یو خو هغه ادبی تند از مجماتیږي او همدارنګ په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي د دې ترڅنګ مونږ په خپل یاران بیا سره وینو د سره خاله سره کوو یو بل سره تر ډیره پورې خو مونږ غو پوکس بیا په ادبی مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره د لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکې
د بلخ ادبی خوځښت مومن په ادبی بهیر فیسبوک باندې هم لري چې له هغه لاري د خپل غونډو راپورونه خبروي د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي
وے د حالات په بدلون میں حال بدل شو د وطن د خلق غم را سره مل شو کتابچه قلم را واخلم الهام نوی شاعری می ته تشوی د چل شو غزل دی د دروازه زنجیر تالو څوک په خار کې نو حلقی په دار کې زړی دی مجرم په دار کې نو کالبوت پروتو ماشومان هم ترنه نه یریدل یخنی وجلی و نفس ته زهر مار کې نو د ښکاری زړه لکانې کلکو چې ماشه یې کش کړه پس له یو درس په څانګه ناست وتی چنار کې نو او د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته د اسمانونو چینې وچې شوې د چا له نیته څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو او سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا لمن می کاو حکم جماعت په دغه لار کې نو او په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل په نیم نظر ژوندې کې دی عادل نه یې قتل یو زرا د ترحم دستا په یار کې نو
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي کله شمال جنوب ته مخ کړو په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څبان د لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران ندی توانیدلي چې ادبی بندارونه بیرته شروع کړي بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري
هلمند هغه ولې چې په تیرو څبان د شلو کلونو کې د لوی مشاعرو ادبی او فرهنګي ټولنو د کتابونو مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه او خصوص په کې یاد ټولې هڅې مړاوي ښکاري د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبی بهیر غړي وای د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنې دو سره چې لسو میاشتو یې ډیر تیریږي هلمند کې فرهنګیان او هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې د هلمند ادبی بهیر فعال غړی او ځای شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ډیری شاعران بهرنوي هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبی بندارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته هغه وایي اوس ډیری فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه تړل شوي یا خپل فعالیتونه ځنډولې دي
د ادبی فعالیتونو د پیکه کېدو لامل خو لمړی دلته جنگ وو دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه ډیر کسانو په دې خطر باندې ادبی فعالیتونه پریښول او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نسی کولای چې دا ټول فعالیتونه دي دیو ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر د پاره د هغوی مصارف د خپل د جیب څخه شاعران ورکي ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه
لالا خان خروټي بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبی بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې نوموړی وایي هلمند کې ادبی فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو کې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول ورسره شاعران هم تدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې
سی یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورکسو یا لسیمی ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخسول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو، دا مشاعرې به ثبتېدې، په راډیوګانو کې به ثبتېدې، د دې زمینه برابره وه، څه به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمینه به یې ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنې او دارنګه نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وایي اوس هم مشاعرو او ادبي بنډارونو ته له دې امله چې امنیت دی زمینه برابره ده، خو د ده په خبره اسلامي امارت کومه لیوالتیا ورته نه ده ښودلې. د هلمند ادبي بهیر منشي او تان شاعر عرفان همدرد وایي له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی، هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي، هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډېری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځایه رسمي ونیزې مشاعرې او ناستې کېدلې، چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوتې شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدله. دلته بیا په پوهنتونونو کې، په نورو لویو ناستو کې، په فراغت غونډو کې، په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1978 کال څخه فعالیت را شروع کړی وو. تر 1979 پورې تقریبا یوازې 400 مشاعرې درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه، بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کوګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یادې د 9 میاشتو په تېرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د سید پسرلنی مشاعره کیا د کو یا نور مهم مشاعر تر د پولیس تر سره زوی
د هلمند ادبی بهیر منشی وای د غلطه د ادبی بهیرونو فعالیت اتیا سلنه کمزوره شوه دی، فعالیتونه پنشت شمار دی او د په خبره چې هلمند ادبی بهیر د ادبی فعالیت او پرهنګي غونډو یو مهم بنسټو چې وس هیڅ ناس ته فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت د خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایات دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنیو مالی ملاتړ کېده، چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکم، په هلمند کې د 1400 شاوخوا کې ژغیزی رادیوګانی، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې 4 ټلویزیونان، او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وي، مجلې شاملې وي، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو 20 کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ یې د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشوه، چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو 10 میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو 2 ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ به پکې د ټنګټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو
ګونګې وشکې ګونګز ګونګ دیوالونه چا وانه ورېدل د درې واړو شخونه امینې فنادا شعر ازادي رادیو مجلې ترالې شلې لدی څخه اور
ګونګې اوخ کې ګونګز ګونګ دیوالونه ګونګې اوخ کې ګونګز ګونګ دیوالونه چا وانه ورېدل د درې واړو غږونه کسوزېږم کور کېږم عیب به نه وي عیب به دا وي که مې وکړل فریادونه کاشکې هغې زمانه کې زه پیدا وی چې لا نه و پیدا شوي رواجونه آینه مې چې ژیړي رنګ ته مسکې ده بختوره په زړه نه لري داغونه له قیامته به مې ډېره ویره نه شي ما لیدلی دی وطن کې قیامتونه د فنا دی رومانی غزل هیرې له فنا دی رومانی غزل هیرې زړه یې مات دی زخمی شوی خیالونه گنگ اوخ که گنگ ازا گنگ دیوالونه چاوانو ریدل ده دره وارو غگونه چاوانو ریدل ده دره وارو غگونه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري په نړۍ کې موثر پرمختګ شباړي ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په شپه باید پوشي ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وو پوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وشپاړي په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې پر ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمېر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفني فی القرآن، د قرضاوي الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمېر نور کتابونه ژباړلي دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمېر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداري په برخو کې له انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور یو فرهنګ د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیلو هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي. په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولرې. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړی وي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري تر څو وکولی شي هغه څه چې هلته شته دي د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شعر وژباړې دلته چې هغه خلقو ته قابل د قبول وي او یا د هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اند دی
چې ژباړن باید لږ تر لږه د مبدا ژبې له فکر سره آشنا وي. د ښاغلي ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی وو.
کله چې موږ ترجمه کوو نو څو مهم فکټورونه چې باید موږ ته متوجه اوسو، یو دا چې موږ له اصلي ژبې سره بلد اوسو، دویم دا چې یعنی خپل په مخنه ژبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو، دریم داسې د لیکوال له آثارو سره او د هغه له سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتینې امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتینې امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل ادبي پښتو راپښتو کړی شم.
نوې ټکنالوژي په سرعت د بدلېدو په حال کې ده. نوش باندې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتې دوده سباندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تیرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
په پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې تقریبا 2015 کال په دې آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په دې انټرنیټ لارې کار کوم. ما ته اندازې یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی چې موږ داسې یو ګلوبلایزیشن دی، موږ په هر رقم یو خلک موږ لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زموږ خپل خواري هم په کې ضرور ده، په کار ده چې موږ خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د ده په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډېر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ خو پښتو برخه باندې وغږېږو، ډېر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډېر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس اخیستی دی، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیونه مثال کله کله داسې جملې ښي تفهیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ټرانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نور هم کار ورته وشي ترڅو
په ګوګل ژباړه باندې تر ډیره کلمه په کلمه ژباړل کیږي. د ټیک په ټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي
تر ډیره حدا احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو تر ډیره حدا پورې ټیک په ټیک یا په یو بل عبارت باندې رنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټیک په ټیک ژباړه هم ډیره مروجه ده چې په دو کې هم ته ډیره حدا پورې یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبې په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه به ځانته خصوصیت لري، لیک دود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د مو جملې د اجزاو ترکیب، مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسلط وي چې تر څو پورې وکولای شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانکزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلې دي او لا هم کار ورته کوي په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکي نیمه تخنیکي دی، بل پوره تخنیکي دی، چې دا بیا هر یو د هغې مطابق د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره پکار ده نظر هغه ته، ځکه یو دا داسې دی حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې یو کار کوي او په مریض باندې هغه کوي دا اپریشنونه کوي یا نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې عیب راشي نو کېدای شي مریض ومري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط راغلط شي بیا لغی نه دغه پر ټول قرارداد عیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبي متونو لپاره د استفادې وړ نه ده. ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنی نه ورکوي، له څنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنی بدلوي. بل ډول ژباړه معنوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاد ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي. ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مسله هم د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې، خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغه برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خطر لټی کی په نورو تخنیکی برخو سانسی مزامینو کې یا نورو مسایلو کې هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله دیغه مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات درته معلوم نه وي، مفاهیم دې سم درکړی نه وي، نو ته نشې کولای چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا ته ژبې په څیر واده نه کړې. خان محمد سانکزی چې له یو ایس ایډ مؤسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه، وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلې وو چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، بیا هلته موږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکوم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کول او هغه باندې استفاده کول مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر دی د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي پښتو شوي کلمي وي یا مفاهیم وي، نو دا خو بې شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی یو قاموس دی، یو مختلف ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ټرانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسم ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغسې لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیاته هغه کوي، مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یو وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
دا مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان نه امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر جنو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځایي چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کی
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوې خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی چې له دې کبله کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول آزادۍ راډیو ته وویل د خلکو د اقتصاد د خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور اویا سلنه اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا اویا فیصده خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپله ډوډۍ واخلي نو کتاب په څه واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ ډېر څلوي زر روپۍ سودا کوله. د اوس سالاتو کې مونږ لس زر روپۍ سودا کوو. مثال مخکې چې سل فیصده کتاب خرڅېده اوس دېرش فیصده هم نه خرڅېږي. یوازینی علت یې دا ده چې خلکو اقتصاد کمزوری ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤول عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بېلابېلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت کتابونو ته مینه ډېره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. تل چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړې، لس زره به د پلار ماش ویل چې درې زره روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، پنځه سوه روپۍ زوی ته ورکې، ورته بچه گزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بلې اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیب دی، هېڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مخته مشال ډېر زر روپۍ سودا کېده، اوس پنځه زره اووه زره شپږ زره داسې کېږي.
بلخوا چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بېلابېلو ولایتونو د فرهنګ ریاستونو لخوا د کتابونو نندارتونونه جوړ شول او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړه شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډېر زر کېدونکي ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به دېرش څلوېښت پنځوس شل داسې فیصده مراعات به کوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې په لیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې پنځه د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلوري هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اورېده. د کتابونو د چاپ چارې او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوي دي. د همدې لپاره په غزني کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د یوې اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندل او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیر ته کتاب نه وي نو زمنګ ژوند به نیمګړی وي. همدا کتاب د زمنګ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې. چې کتاب لولو زمنګ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب امول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې کتاب سره د یو چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینهوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
پاسجی رڈی مچلی کی وڑاندی دی ونړیوال ناول کی صدرته پلانډو کو خدا شیبه لا ادبیاتو لري یو پزړه پوری بل موضوع د میشلم پنړی کی د مچیو نړیوال ورسته دا ورس ولې اهمیت لري. د مچیو په نفوس کې ډراماتیک کمښت پنړی کی د خوراکي موادو تولید او د ټول ایکوسیستم توازن ګواشي. څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القاح کوي. مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي. فرانس پرستا شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي. د همدې راپور له مخې یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی. د اوړي مچۍ څو اونۍ ژوند کوي، د ژمي مچۍ څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوندی وي. سره له دې چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمیدو دی، د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی. د شاتو د مچیو ساتونکي په دې ولایت کې دې ته خوښ دي، خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنی سرچینه ده. د مچی روزونکو وایي سږکال په دغه ولایت کې د نامنیو په ختمېدو سره زرغونه ځایونه کوم چې باید د مچی پکښه کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سوي دي، چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دي. زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګو ولایت کې د مچی روزنه او پالنه کوي وایي سږکال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچی او زیات حاصل ورکړي.
کال حاصلات د سکال حاصلات سره څه فرق کوي؟ د سکال حاصلات شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سې سکل نه جنگونه ست نه کوم بل هغه سس چیر تم زړه غواړي الته مچي وړو او حاصلات ډېر خدي
دائم دې موږ په کړو کې پاتې کې شوت بعد ووزی یعنی بازار پیدا کو د اسلامي امارات نن دا وخته نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا کو.
کازا هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټیټوالي لامل شکایت کوي. محمد نعیم په میدان شار کې د مچیو یو بل پالون کې دی. د افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادرات یو سي ټول افغاني تولیدات خرسي.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځنګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپیولا راید وای چې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ کوي.
وزارت تجارت سره موږ په دغه برخه خبره کړې ده چې تجارت او وزارت لوړپوړي چارواکي د تراغلي زموږ ولایت ته هغوی سره خبرې شوې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی چې بازار موندنې برخه کې به دوی پوره هڅې کوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی راډیوی مجله اوري. د آزادی راډیو د دې ادبي خبرونې پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې غذا نور غذا په پښتو ژباړلی دی. مارکز له نن اته کاله مخکې مړ شو. په 1922 کال کې د ده اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپله کړه. د ګروال تلیک ناراضي ناول د 12 ټولګي زده کوونکي عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی راډیوي مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس دی چې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو هماغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیری، د دوکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، هماغه چې بیا د کوره په ډیر سختۍ وځي، داسې حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې د کوره وځي. ډیر وخت یې په همدغې باندې تیر کړی وي او یعنی معنی د بل لاس کټې ته کښېني. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د ده میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پریوځي او بیا د پور پسې ګرځي، خو بیا هم داسې څوک نه وي چې پور ورکړي، ځکه ډګروال خپل باور له منځه وړی وي او زوی هم لادره کوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک کې ورسره وعده کړي چې زه به تا ته تر دې وروسته پیسې لیږم، په هماغه کې ډیر وخت تیر کی او هغه لیک ته ډیر په تمه شي، خو هغه لیک بیا هم نه راځي. بلاخره داسې وخت راشي چې میرمنه یې له ډګروال څخه بې حوصلې کیږي او د ناروغۍ په بستر وي. نو هماغه چې ښځه بې حوصلې شي، ډګروال د خوب د وړین کمیز غاړې ونیول او پوښتنه ترې وکړه په دغه وخت کې به څه خورو. داسې سنۍ چې دوی وخوري، 15 کلونه وخت یې ونیو چې ډګروال د 15 دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شیبې ته ورسېد چې ځان پاک سپین باز او نه ماتېدونکي خلکو ته ثابت کړي. خدا سینه کېده او په هغه شپه کې ځواب ورکړ خپلې میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې امتیازې پاتې دي چې وی خورو. دا وه ډګروال تلیک ناراضي د هغې یو مختصر لنډ شفاهي شکل چې ما تاسې وویله.
له ښاغلي وصال څخه به دا هم واورو چې څرنګه یې ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب ما خپله کړی و، انتخاب زما خپل ذوق و، هغه داسې و چې زه خپله د ناول د لیکنې لنډې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هر یو راشي او غواړم چې زه یو ځل خامخا ولولم. داسې ډیر شته نور هم چې ډیر د پند څخه ډکې کیسې پکې وي او له پند ډک الفاظ پکې کارول شوي وي.
داونې مو آزادي راډیو ادبي فرهنګي خپرونه هم دومره وه. تر بلې بې زحمت شبر تاسو په خدای سپارم.
مستغم کی یارا سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا